آزادی را بشنوید.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږم. پیل کې په موکړې مهمو خبرونو ته. د کډوازی ګروپ نوم یو خصوصي شرکت چمتو شوی چې کابل ته د پنشیر سیند د اوبو د انتقال پر پروژې پانګونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پلازمینه کابل کې د اوبو کموالی له وړاندې احساس دی او د میرسی کور په نوم یوې مؤسسې سخت کال خبرداری ورکړ چې دا ښار ممکن تر 2030 میلادي کال پورې بشپړ وچی. د کټوازی ګروپ شرکت مسؤلانو پرون پنځشنبه د طالبانو د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره د لیدو پر مهال ویلي تر دوه اونۍ پورې به د پروژې ډیزاین او سروې بشپړ کړي. پخوا د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت چارواکو ویلي وو چې د دغې پروژې عملي کار درې کاله وخت نیسي او په مټ یې د کابل ښار شاوخوا 2 میلیونه اوسېدونکو ته د څښاک اوبه برابرېږي. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې سلګونه افغان کډوال کورنۍ له خپلو کورونو تر ایستل کېدو وروسته د دغه ښار په جی 6 سیمې یو پارک کې سره راغونډ شوي او هلته پناه وړې ده. یو شمیر دغه کورنۍ وایي چې د کورونو مالکانو د پاکستان د حکومت د فشارونو له امله دوی له کورونو ایستلي دي. پاکستان په 2023 کال کې له دغه هیواد د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي تمه ده چې په راتلونکو میاشتو کې له یاد هیواده د افغان کډوالو د بیرته ستنېدونکو شمیر نور هم زیات شي. دغه دفتر د جولای په 28 په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې د روان کال له پیله د جولای تر 19 پورې 340,000 افغان کډوال له پاکستانه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د اوکرين ولسمشر په داسې حال کې چې روسیې هوایي بریدونو ته زور ورکړی له لویدیځو متحدینو وغوښتل چې د وو یا اتو ورځو په اوږدو کې د امنیت د تضمین لپاره په یو مشخص پلان موافقه وکړي. اوکرایني چارواکو ویل په دغه هیواد باندې د روسیې د پنځشنبه د ورځې هوایي برید په روان اګست میاشت کې تر ټولو لوی برید وو. د اوکراین هوایي ځواک راپور ورکړی چې روسیې د اوکراین په څو سیمو 540 بی پیلوټ الوتکې او 40 توغندي توغولي دي چې ملکي تلفات رامنځته کړي او د استوګنې سیمو او زیربناوو ته د پام وړ زیان اړولی دی. تر دغه برید څو ورځې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سولې لپاره د زمینې برابرولو د زیارونو په ترڅ کې د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلنسکي او اروپایي متحدینو سره ولیدل. زلنسکي په خپله ورځنۍ ویډیویي وینا کې وویل دا جګړه باید پای ته ورسیږي، موږ باید پر روسیې فشار راوړو چې جګړه ودروي. بلخوا د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د پنځشنبه په ورځ وویل چې په اوکراین کې د اروپایي سرتیرو هر ډول حضور به هیڅ د منلو وړ نه وي. لاوروف تر دې یو ورځ مخکې ټینګار کړی و چې اوکراین کې د امنیت مسأله له روسیې پرته نشي څیړل کېدی. او د سوریې با خبره منابعو رویترز خبری آژانس ته ویلي چې د سوریې د بهرنیو چارو وزیر په پاریس کې د اسرائیلو د ستراتیژیکو چارو له وزیر سره لیدلی دی. په دمشق کې د نوي حکومت له تاسیس وروسته دا د اسرائیلو او د سوریې د وزیرانو ترمنځ دویمه غونډه ده او په دې وروستیو کې د سوریې په جنوب کې له خونړیو نښتو راهیسه چې اسرائیل هم پکې ښکېل و لومړی دا ډول غونډه ګڼل کېږي. یوې منبع چې ځان یې امنیتي چارواکی معرفي کړی رویترز خبری آژانس ته ویلي چې د سوریې بهرنیو چارو وزیر اسد شیبانی د تېرې سهشنبه په ورځ پاریس کې د اسرائیلو د ستراتیژیکو چارو وزیر ران درمر سره ولیدل او د دواړو خواوو ټیمونو څو ساعته خبرې اترې وکړې. سوری منابعو دغه راز پرون امریکایي ویبپاڼې میډیا لاین ته هم وویل چې د پاریس خبرې اترې د سوریې د جنوب او د جولان له لوړو څخه د اسرائیلو د وتلو په اړه متمرکزې وي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. ایران وایي طالبان د افغان کډوالو د ستنولو په حق له تهران سره همکاري او تفاهم لري.
با بازگشت مهاجرین همکاری های صورت
در کډوالو د ستنیدو په موضوع کې همکاري شوې ده، یعنی افغان لوري په دې برخه کې همکاري کړې ده. خو موږ درې غوښتنه درلوده چې معقول هم ده.
سلګونو هغه افغان کورنیو چې په اسلام آباد کې له کورونو استل شوې دي یو پارک ته پناه وړلې ده.
پاکستان به سرخانه ها گفتن که اجازه ندید که افغان ها در خانه هاشان باشن.
در پاکستان حکومت در کورون و ملکان و تاویلی چون افغانان و تا بخبل کورون و که در اوسیدو اجازه مورکوی در مگل خبل کورون و رو بیستو بود.
په داسې حال کې چې مسکو په اوکراین خپلو هوایی بریدونو ته زور ورکړی، ولسمشر زلنسکی په لویدیځو متحدینو غږ کړی دی چې د امنیت د تضمین پلان دی جوړ کړي. او په یو بل مطلب کې واوري چې طالبانو د نجونو ځینې مدرسې هم تړلې دي.
مدرسې باندې کړي دي وایي چې نور نه فعالېږي، نو د خلکو سرسده وتلې ده چې دا خو که تاسو مکتبونه وي.
نور ریپورتونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د ایران بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو حکومت د غیر قانوني افغان کډوالو د استلو په برخه کې له ایران سره همکاري او تفاهم لري. خو عباس رقچی د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا سره په خبرو کې دا هم ویلي چې د طالبان حکومت له دوی یو شمېر غوښتنې هم کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي یوازې د اګست په لومړیو 14 ورځو کې نږدې 1,13,000 افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي لا هم د نیول کېدو او شړل کېدو ویره شته او دوی ان له خپلو کورونو نشي وتلی. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
په داسې حال کې چې ایران کې د افغان کډوالو د نیولو او له دغه هېواد د ایستلو بهیر لا هم روان دی او یو شمېر یې وایي چې د شړل کېدو له ویرې ان له خپلو کورونو هم نشي وتلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر اعلان کړی چې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو په برخه کې د طالبانو حکومت او ایران ترمنځ یوه هوکړه موجوده ده. عباس رقچی تازه له ایرنا دولتي خبري آژانس سره مرکه کې ویلي چې د طالبانو حکومت افغان غیر قانوني کډوالو د ایستلو په برخه کې له دوی سره همکاري کړې ده.
با بازگشت مهاجرین همکاری های صورت
در کډوالو د ستنیدو په موضوع کې همکاري شوې ده، یعنی افغان لوري په دې برخه کې همکاري کړې ده. خو موږ درې غوښتنه درلوده چې معقول هم وي. لومړی دا چې ستنیدل دې په ډلهیز ډول نه وي، بلکې په تدریجي ډول دې ترسره شي، څو هغوی د پولې هاغو اړتیا ځای پر ځای شي. دوهم دا چې دا بهیر دې په عزت سره ترسره شي چې موږ رعایت کوو. او درېیم دا چې د بیرته ستنیدلو پر مهال د دغو کسانو مال ته درناوی وشي.
مورد احترام واقع بشه.
د یادونه د چې د طالبان حکومت بیل بیلو چارواکو په څو ځلې د ایران له دولت ورته غوښتنې مطرح کړې دي. خو مخکې له دې یو شمېر کډوال چې له ایران څخه شړل شوي وو، ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی و چې د بیرته ستنېدو پر مهال د ایران د پولیسو لخوا له تاوتریخوالي سره مخ شوي او د خپلو مالونو د لیږد او شخصي معاملو د حل فرصت نه و ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM پنجشنبه د اګست په 1 په خپله ویبپاڼه په خپور کړي راپور کې ویلي چې یوازې د روان کال د اګست په لومړیو 14 ورځو کې 1,05,515 افغان کډوال له ایران څخه ایستل شوي دي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې د پنجشنبې په ورځ د اګست په 1 618 کورنۍ د اسلام قلعه او د نیمروز د ورېښمو له لارې له ایران څخه افغانستان ته راستنې شوي دي. په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي د بې اسناده پناه غوښتونکو د نیولو او ایستلو بهیر لا هم روان دی او دوی د شړلو له ویرې ان له خپلو کورونو نشي وتلی. یو له دغو کډوالو چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
واقعیت مشکلات زیاده،
ستونزې ډېرې زیاتې دي. هیڅ ځای ته تللی نه شو، دلته په خپلو کورونو کې بندیان یو، په ښار او بازار کې ګرځېدلی نه شو. زموږ حالت ډېر خراب دی.
که څه هم ایران کې د سرشمېرنې پاڼو لرونکو افغان کډوالو لپاره ټاکل شوی ضرب الاجل د جولای په 6 پای ته ورسېد، خو د دغه هېواد او اسرائیلو ترمنځ د جون په 14 له هوایي بریدونو وروسته د افغانانو د ایستلو بهیر په بېساري ډول چټک شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری یونیسیر د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال په لومړیو اوو میاشتو کې له 1.5 میلیونو ډیر افغانان له ایران څخه بیرته ستانه کړل شوي دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومینی د اګست 14 اعلان وکړ چې راتلونکو اوو میاشتو کې به 8 لکه نور افغان کډوال هم له دغه هیواده وشړل سي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې سلګونه افغان کډوالې کورنۍ له خپلو کورونو تر ایستل کېدو وروسته د دغه ښار د G6 سیمې یو پارک ته پناه وړې ده. یو شمیر دغه کورنۍ وایي چې د دوی د کورونو مالکانو د پاکستان د حکومت د فشارونو له امله دوی له کورونو ایستلي او اوس په ډیر بد حالت او له هیڅ ډول اسانتیاو پرته په دغه پارک کې شپې ورځې تیروي. دوی دا هم وایي چې هره شیبه د ایستلو له خطر سره مخامخ دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
اما متاسفانه الان در پارک هستیم و هیچ نمیخوام کجا برم. ما
رقیه رضایی د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې یو افغانه کډواله ده چې له خپل زوی سره یو ځای له هغو سلګونو کورنیو سره یو ځای سوي چې له کوره تر ایستلو وروسته یې د دغه ښار د جیشپاک سیمې یو پارک ته یې پناه وړې ده. نوموړی وایي چې د کور مالک یې له کوره ایستلې او اوس له سرپناه پرته په ډېر سخت وضعیت کې په دې پارک کې په یوه خیمه کې اوسیږي. میرمن رضایی چې 4 کاله وړاندې پاکستان ته تللې او تر نن ورځې یې په اسلام آباد کې په اوکراین کور کې ژوند کاوه، د پنجشنبې په ورځ د اګست 21 یې ازادي راډیو ته وویل.
د پاکستان حکومت د کورونو مالکانو ته ویلي چې افغانانو ته په خپلو کورونو کې د اوسېدو اجازه مه ورکوئ. دوی موږ له خپلو کورونو راویستلو او اوس موږ اړ یو چې پارکونو کې په بې برخلیک حالت کې ژوند وکړو او هره شیبه د ډیپورټ کېدو له خطر سره مخ یو او زموږ شاوخوا تر ډېره پولیس دي.
دیبا فرحمن دی وبل افغانه کډواله ده چې له خپلو ماشومانو سره یې په یاد پارک کې خیمه وهلې. هم ورته شکایت کوي.
مدت 2 سال است که در پاکستان هستم. کیسی که در یونسیار دارم تا هنوز اصلا پروسس نشده. شوهرم 2 کاله کیږي چې په پاکستان کیم او هغه کیس چې په یونسیار کې لرم هیڅ پروسس شوی نه دی. مېرمې پولیسو ډیپورت کړی. البته ادریس او کورنۍ شپې د سختو بارانونو لاندې او ورځې تر سوځون کې لمر لاندې تیرو. دلته ښځې او ماشومان تر ټولو ډېر زیان ګالي دي. په خو عمر لرونکي نارینه او ښځې هم شته.
دغه کورنۍ چې د پاکستان د اسلام آباد ښار د جیشپاک سیمې د نهم سړک یو پارک ته پناه وړي، وایي چې د څښاک له پاکو اوبو، خوړو او روغتیایي اسانتیاو پرته خپلې ورځې شپې تیروي او په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند کوي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د حقونو یو مدافع احمد ضیا فیض ازادي راډیو ته وویل چې دوی د جولای له 28 راهیسې د دغو کډوالو د حقونو د دفاع او د دوی د ستونزو د هواري په هدف اعتراضونه کوي او اوس له دغو 300 کورنیو سره چې ټولې له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي د دوی ستونزو ته د رسیدنې غوښتنه کوي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری UNHCR ویان قیصر افریدی د دغو افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د دوی د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا ځینې چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې د UNHCR دفتر هڅه کوي چې د پاکستان له حکومت سره د دغو افغان کډوالو ستونزې حل کړي. د دې شورا مشر مایوان علمی افغان ازادي راډیو ته وویل
UNHCR کوشش کوي ترڅو چې د پاکستان دولت سره په یو توافق ورسیږي، ترڅو چې هغه مهاجرین چې له 2021 کال نه بعد راغلي دي او ثبت او راجستر UNHCR سوي دي له ډیپورټ کېدونه خلاص شي. کوششونه روان دي، ان شاء الله تعالی چې مثبت نتیجه به ترې واخیستل شي.
ډیری هغه کډوال چې پاکستان ته له 2021 میلادي کال وروسته تللي، پخواني امنیتي ځواکونه، مدني فعالان، د ښځو او بشري حقونو فعالان، خبریالان او هنرمندان دي چې د دوی په خبره د امنیتي ګواښونو، اقتصادي ستونزو، تعلیمي ستونزو او په اروپایي هیوادونو او امریکا ته د دوی د کډوالۍ دوسیو د بهیر مخته وړلو لپاره دغه هیواد ته تللي او د نیولو او افغانستان ته د بیرته استولو په اړه اندېښمن دي. کابو دوه میاشتې کېږي چې د پاکستان حکومت د دغو کډوالو د ویزو موده نه ده تمدید کړې او دا مهال ډیری په پاکستان کې له قانوني اسنادو پرته شپې ورځې تېروي او هره شیبه د نیولو او ایستلو له خطر سره مخ دي. پاکستان په 2023 کال کې له دغه هېواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې، خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي تمه ده چې په راتلونکو میاشتو کې له یاد هېواده د افغان کډوالو د بیرته ستنېدونکو شمېر زیات سي. دغه دفتر د جولای په 20 په یوه خبر پاڼه کې ویلي و چې د روان کال له پیله د جولای تر 19 نیټې پورې 340,000 افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. بلخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر خبرداری ورکړی چې که د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو کړکېچان وضعیت په سمه توګه مدیریت نه سي، ممکن د داسې خطر لامل سي چې د سیمې ثبات له ګواښ سره مخ کړي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. 24 ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
په خوست کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د دې ولایت د کرکټ په ملي لوبغالي کې د افغانستان د 500 زونونو د لوبډلو په ګډون د لیست ای 500 اوریزه لوبې پیل شوې دي. د لوبو په اوله ورځ سپینغر او امو لوبډلو په خپلو کې لوبې وکړې چې د یو شپېتو منډو په توپیر د سپینغر لوبډلې په بریا سرته ورسېدې. ټاکل شوې د لوبه دومه ورځنۍ لوبه د مس عینک او بست لوبډلو ترمنځ ترسره شي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د اګست په 16 په خوست کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د لیست ای 500 اوریزه لوبو اتم پړاو پیل شو. په دې سیالیو کې د افغانستان د زونونو په کچه 500 لوبډلو مس عینک، سپینغر، بندی امیر، آمو او بست لوبډلو ګډون کړی دی. د لوبو په اوله ورځ سپینغر او آمو لوبډلو په خپلو کې سیالۍ وکړې چې یادې لوبې د یو شپېته منډو په توپیر د سپینغر لوبډلې په ګټه پای ته ورسېدې. د کرکټ کتونکو دا لوبې په دې ښه وبللې چې دواړه لوبډلې وتوانېدې سلیزي او نیمه سلیزي ترسره کړي. د سپینغر زون لپاره جاوید احمدزی، سهیل زرمتی او بهیرشاه محبوب په توپوهنه کې ښه وځلېدل. د آمو لوبډلې لخوا هم ملک او سمیالله شینواري ښه توپوهنه وکړه، خو نور توپوهونکي ونه توانېدل چې په دې هدف پسې ولاړ شي او بالاخره یې لوبه وبایلله. د چهارشنبې ورځې ناوخته د کرکټ بورډ وین سید نسیم سادات د تیرو پړاوونو د لوبو سره د دې لوبو د توپیرونو په اړه مشاور راډیو ته وویل:
فکر کوم پلیسټ سیالۍ به لومړی ځل وي چې په خوست کې ترسره کیږي. له دې مخکې زرغون جام او فرست کلاس ترسره شوی. تفاوت یې په دې کې هم دی چې په داسې میدان کې ترسره کیږي چې په هغې میدان کې د پخوا په پرتله اسانتیاوې زیاتې شوې دي. یو بل تفاوت یې دا دی چې په دې وروستیو کې تاسو ولیدل چې د ډومیسټیک په هر ایونټ کې ډېر لوړ شمېر ځوانانو ته فرصتونه برابر شو، هغوی لوبیږي او څومره چې ترې هیلې دي هماغسې هغه ځوانان ښه لوبیږي، هم ښه پرفارمنس هم کوي، که په توپچونه کې که توپوهنه کې.
د اول ورځې په لوبو کې بهیرشاه محبوب د خپلې لوبډلې په ګټه تر سلو ډېرې منډې جوړې کړې. نوموړي وویل:
لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله چې زه خپل دا ټول د انیس کرکټ د ملګرو ته ورکوم، دا کوم چې اوپنرانو، خو د دې نه علاوه ما الحمدلله د الله په فضل سره ما ډېر کار کړی او لکه څنګه چې موږ تاسو معلومات دي زموږ اساس د افغانستان کرکټ ورځ په ترقی روان دی او ټول هغه لوبغاړي په دنیا کې ځلیږي د چا چې ښه کرکټ او خاورې سره لوبه کوي. نو د هغه مطابق دا یو کال کېږي لکه خپله خواري کوم او انشاءالله کوشش کوم چې آینده کې ښه لوبې ترسره کړم. زما همدا کوشش چې داسې لوبې ترسره کړم چې ټیم ته مې ګټه ورسیږي او په هغې کې الحمدلله دغه د اول ځل دی کامیاب شوم. پکې
سپینغر لوبډلې ته د لوبو په اوله ورځ قیس احمد څلور مهمې وکټې واخیستې چې په نتیجه کې مقابل لوبډله ونتوانېده تر څو ځانونه هدف ته ورسوي.
په نړیوال ډګر کې موږ چې لوبیږو همیشه د غټ غټ پلیرانو سره کینو، حتی په خپل کرکټ د افغانستان په کرکټ د افغانستان په پلیرانو ورسره غږیږو. د هغې کوم مشهورې کوم ایکسپیرینس چې موږ سره شیر کوي، نو هماغه ایکسپیرینس موږ یانګسټر سره شیر کوو. اوس کوم نوي ځوانان راغلي د دې لپاره دا ښه اپورچونیټي ده چې موږ د دې سره پویلین شیر کړو، خپل ایکسپیرینس ورسره شیر کړو. سپینران سره خپل ورایټیانې ورته ښایو او که بیټسمنان سینیئر بیټسمنان موږ سره یې خپل هغه بیټنګ ورته ښایي. نو هماغه
ټاکل شوې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا په خوست کې د لیست ای د 500 اوریزو سیالیو د لوبو په لړۍ کې به نن پنجشنبه د اګست په 21 مس عینک د بست لوبډلې سره لوبې وکړي. د کرکټ بورډ استازو هیله وښوده چې د مس عینک لوبډلې د لوبو د لیدلو لپاره به د خوست د رحمت ولی مسرور لوبغالي ته په ډېر شمېر کې ننداره چانور شي.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکراین ولسمشر په داسې حال کې چې روسیې هوایي بریدونو ته زور ورکړی، له لویدیځو متحدینو وغوښتل چې د اوو یا لسو ورځو په اوږدو کې د امنیت د تضمین لپاره په یو مشخص پلان موافقه وکړي. اوکراینی چارواکو وویل په دغه هیواد باندې د روسیې د پنجشنبې د ورځې هوایي برید په روان اګست میاشت کې تر ټولو لوی برید و. تر دغه برید څو ورځې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سولې لپاره د زمینې برابرولو د زیارونو په ترڅ کې د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلنسکی او اروپایي متحدینو سره ولیدل. زلنسکی په خپل ورځنۍ ویډیویي وینا کې وویل دا جګړه باید پای ته ورسیږي، موږ باید پر روسیه فشار راوړو چې جګړه ودروي. هغه زیاته کړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د زلنسکی په ټکو یوازې په زور او فشار پوهیږي. د اوکراین هوایي ځواک راپور ورکړی چې روسیې د اوکراین په څو سیمو 504 اویا بی پیلوټ الوتکې او 40 توغندي توغولي دي چې ملکی تلفات یې رامنځته کړي او د استوګنې سیمو او زیربناو ته د پام وړ زیان اړولی دی. د اوکراین لویدیځې پولې ته نږدې د زکارپاتیا د سیمې د موکاچیوو په منطقه کې یوه تولیدي فابریکه چې ملکیت یې د امریکا دی په نښه شوې. د زکارپاتیا سیمې والی میروسلاو بلیتسکی وویل چې دا یوه ملکی فابریکه ده چې اکثر د کورونو د اړتیا وړ سامانونه تولیدوي. هغه زیاته کړه چې دغه فابریکه د کالیبر ډوله په دوه توغندیو وویشتل شوه چې له امله یې اور ولګېده او په 2000 متر مربع ساحه کې اور خپور شو. د زیانمنې شوې فلکس لیمیټډ فابریکې د عامه اړیکو رئیس کونور فلپس وویل چې دا فابریکه هیڅ نظامي تجهیزات نه تولیدي، نه یې عرضه کوي او نه یې ملاتړ کوي او د کافي د ماشینونو په څیر ملکی تولیداتو باندې تمرکز کوي. فلپس زیاته کړه چې یو څو کارکوونکي او قراردادیان ټپیان شوي دي او شپږ کسان د طبي پاملرنې لاندې په روغتون کې پاتې دي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سیبا وویل چې په موکاچیوو برید جدي زیان او تلفات اړولي او دا بریدونه د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ټولو هڅو سره په تضاد کې دي. په اوکراین کې د امریکا د سوداګرۍ خونی رئیس اندی هندر وویل چې دا په اوکراین کې د امریکا د سترو پانګونو څخه په یوه باندې د روسیې د توغندیو واقعا وحشتناک برید و. نوموړي په اکس ټولنیزه شبکه کې ولیکل چې دا یوازې په اوکراین برید نه و، دا په امریکایي سوداګرۍ برید و. هغه زیاته کړه چې روسیا نه یوازې اوکراین ویجاړوي، امریکایي سوداګري هم ویجاړوي او سپکاوی کوي. هندر وویل چې کله دوه توغندي په فابریکې ولګېدل، شپږ سوه کاریګرو پکې د شپې په شفت کې کار کاوه. هغه وویل چې د حفاظت او خوندیتوب د شدیدو مقرراتو په نتیجه کې د کاریګرو ژوند وژغورل شو. هغه زیاته کړه چې دا سیمه په اوکراین کې تر ټولو آرامه سیمه ګڼل کېده، مګر نور داسې نه ده. نوموړي د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه وغوښتل چې د امریکا د تجارت ملاتړ وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پنجشنبې په ورځ په خواله رسنیو کې په یو پوسټ کې پخوانی ولسمشر جو بایدن باندې انتقاد وکړ چې ولې اوکراین ته نورې وسلې نه دي ورکړي. ټرمپ وویل که ناممکن نه وي نو دا ډیره مشکله ده چې جګړه په یرغلګر هیواد باندې له برید پرته وګټل شي. ترامپ د اوکراین او روسیې د جګړې وضعیت په یو ورزشي مثال بیان کړ او وویل که چیرې یو لوبډله عالی دفاع ولري مګر د برید کولو اجازه ونه لري، د ګټلو هیڅ چانس نشته. د تیرې دوشنبې په ورځ د اګست په 13مه د واشنگتن په مذاکراتو کې موافقه وشوه چې له جګړې وروسته د اوکراین د امنیت تضمین لپاره به د اروپایي هیوادونو په مشرۍ او د امریکا په ملاتړ یو پلان جوړ شي. د واشنگتن له مذاکرات وروسته د اروپا او امریکا پوځي پلان جوړونکو خپلې غونډې پیل کړې ترڅو د امنیتي مرستو بستې وټاکي او د نهایي پریکړې لپاره یې سیاسي مشرانو ته وړاندې کړي. د متحدو ایالاتو، فنلند، فرانسې، جرمني، ایټالیا، برتانیې او اوکراین د دفاعي چارو مشرانو د اګست له 19 څخه تر 20 پورې په واشنگتن کې غونډې وکړې. د متحدو ایالاتو دفاع وزارت پنټاګون د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې د متحدو ایالاتو او اروپا پلان جوړونکو پوځي انتخابونه وټاکل چې د متحدینو د ملي امنیت سلاکارانو لخوا به اور باندې مناسب غور وشي. بلخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د پنجشنبې په ورځ وویل چې په اوکراین کې د اروپایي سرتیرو هر ډول حضور به هیڅ د منلو وړ نه وي او دا حضور یې د اوکراین په ځینو برخو کې بهرنۍ مداخله وبلله. لاوروف تر دې یو ورځ مخکې ټینګار کړی و چې اوکراین کې د امنیت مسأله له روسیې پرته نشي څېړل کېدای.
لا خبرونو ور اخوا
د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د دینی مدرسو خزینه زده کوونکي او استادان وایي په دې وروستیو کې طالبانو یې مدرسې بندې کړي، ځینې محدودې او ځینو ته یې د بندېدو خبرداری ورکړی دی. دا څرګندونې داسې مهال دي چې تازه یو شمېر رسنیو راپورونه ورکړي چې د طالبانو مشر ملا هبت الله په دینی مدرسو کې هم د نجونو پر زده کړو د بندیز لګولو امر کړی دی. که څه هم د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دې اړه ورته کوم مکتوب یا بل څه نه دي رسېدلي، خو له کندهاره ځینو خبري سرچینو دا موضوع ازادي راډیو ته تایید کړې ده. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په دینی مدرسو کې د خزو او انجونو پر زده کړو د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده د بندیز په اړه د راپورونو له خپرېدو سره هم مهاله د پلازمینې کابل او ځینو ولایتونو د دینی مدرسو خزینه زده کوونکي د دغو زده کوونکو کورنۍ او استادان وایي چې په دې وروستیو کې طالبانو یې مدرسې بندې، ځینې یې محدودې او ځینو ته یې د بندېدو خبرداري ورکړي دي. د کابل ښار د تایمني سیمې یوې اوسېدونکې او د دینی مدرسو د خزینه زده کوونکو د کورنۍ یوې غړې چې نه یې غوښتل موضوع د حساسیت له امله یې نوم پر راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
مدرسې باندې کړي دي وایي چې نور نه فعالېږي، نو د خلکو سره ساده وتلې ده چې دا خو که تاسو مکتبونه ویلې چې په مکتبو کې دا نور درسونه دي، مګم دلته خو دیني مدرسه ده څه ستونزه په دې کې چې مګم لا تر اوسه حکومت هېڅ خپل غږ نه دی اېستلی، صرف مدرسې باندې کړي دي او کوم جواب خلکو ته نه دی ورکړی. خلک دې ته حیران دي، درې نه ځواب غواړي چې اوس یو دیني مدرسه بندول خو په دینی مدرسه کې قرآن کریم دوی وایي، علوم دینی مضامین دوی وایي، دوی څه غواړي؟ نه د دین لاره کې پرېږدي، نه د مکتبو کې پرېږدي. مګم لا تر اوسه هېڅ چاته دوی هېڅ ځواب نه دی ورکړی، سکوتې کړي دي سره، فقط صرف دغومره چې مدرسې باید
د کابل ښار د ومې ناحیې اړوند مدرسې یوې زده کوونکي هم چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل.
البته معمولا 70% درس ها درس های مدرسه می باشه، 30% دیگه مکتب است.
دلته په مدرسه کې مو 80% درسونه دینی و او پاتې 20% یې د مکتب عصري درسونه و. خوله بعد مرغه اوسی ویلی چې د دې نور نه وی.
خدا موضوع ایواز پلازمینه کابل کې نه، بلکې ځینو ولایتونو کې هم مدرسه وی او دا کېږي چې تازه په دینی مدرسو کې د خزو د محدودولو ټینګار کېږي. په ننګرهار ولایت کې د وی مدرسې استاد چې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي، ازادي راډیو ته وویل.
روداتو کې زده دي شاید ما چې روداتو کې د مدارس روداتو ورساله اړوند زیاتره مدرسې څلولي مدارس هغه بند کړل، او کوم شین چې مخکې مدارس کې لوستل کېده یو څه اندازه شین لکه مثال ریاضي به لوستل کېده، د لپاره پښتو مضامین لوستل کېده، هغه محدود کړی دي. هغه زیاتره دغه چې دی دینی بخش ته ورکړی دی، هغه لکه محدود کړی دي. لکه کوم مثال چې دی پنګرار کې د المحسنات نجونو مدرسه ده،
دا په داسې حال کې ده چې تازه بیلابیلو رسنیو راپورونه ورکړي چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده په دینی مدرسو کې د ښځو او نجونو پر دینی زده کړو د بندیز امر کړی دی. د راپورونو کې د طالبانو د حکومت د ځینو سرچینو له قوله راغلي چې دا پریکړه د طالبانو د کابینې د وروستۍ ناستې په ترڅ کې په کندهار کې شوي، او د دوی د حکومت د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو ته لارښوونه شوي چې د نجونو دینی مدرسو ته د نویو زده کوونکو نوملیکنه ورو ورو بنده کړي. راپورونه زیاتوي چې ملا هبت الله د دې پریکړې دلیل خپله اندېښنه ښودلې چې په ټکو یې په دینی مدرسو کې د نویو علومو لکه ریاضیاتو، طبیعي علومو او ژبو تدریس کېږي، او دینی مدارس له خپل اصلي ماهیت اړولې دي. د کندهار ولایت ځینو بخبرو خبری سرچینو ازادي رادیو سره خبرو کې دغه موضوع تایید کړه او ویل چې دا بندیز رښتیا دی. ځینې مدرسې په خوا بندي سوي، ځینو ته د بندېدو ویل سوي، او ځینې مقاومت کوي دلایل ورته وایي. خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې ورته په دې اړه تر اوسه هیڅ رسمي مکتوب یا کوم بل څه نه دی رسیدلی. دغه راز د دوی د حکومت د ویان مرستیال الحمدلله فطرت له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه بې خبري وښوده. د طالبانو حکومت د مشر لخوا آن د نجونو پر دیني زده کړو د بندیز د امر راپورونه او اداوي داسې مهال خبريږي چې د دوی حکومت په تیرو څلورو کلونو کې په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته نیولې تر پوهنتون او طبي انسټیټیوټونو کې هم انجونې له زده کړو راګرځولې دي. طالبانو نه یوازې دا چې د دې محدودیتونو اړوند د نړیوالې ټولنې او افغانانو غبرګونونو او غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، بلکې پر ښځو او انجونو ورځ بلې ته دا محدودیتونه لا زیاتوي.
د ازادي راډیو درسي ساعت
په دې خبرونه کې تاسو ته ل اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شودو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د خوندزی زده کړې.
د آزادی میلمه
احمد شیبر یم شیچری فضل احمد انیس د آزادی میلمه دی. فضل احمد انیس د افغان تیاتر او فلم لوبغاړی دی چې اوس په جرمنی کې ژوند کوي. انیس مننه چې زموږ بلنه مو ومنله.
شاد سیم ژوندې اوسه سلامت اوسه جناب شیبر صاحب.
کور ودان انی سب تیاتر او فلم سرمو سرنګ رابطه ټینګه سویل
لکه څنګه چې دا کله نه کله چې د شاس خبره غټیر پر مختلفه ونرمنده اساس پښتنه وکي په دې برخه کې نو وی 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 دای اوس دا کې سر ده کنه سلام ستوري زما غیر مو به څه وویل تقریبا په 900 شپږنی وکي زموږ د دوستانو یو واده وو. هغه واده کې دا البته د مهاجرت په وخت کې د سرانانو په کمپ کې نو البته بیا د یو روغتون د عربو یو روغتون په سرانانو کمپ کې د هغه روغتون ډاکټرانو غوښته چې یو تیاتر وړاندې کړي کنه د ډاکټر او ناروغ په نوم باندې. نو بس د ماته په هغه کې د پرسلا د یو ماشوم کمپودر رول راکړي چول دا ستا کردار دی دا د کمپیوټر چې ته به څنګه موږ د یو شي تر ته به بل شی راکې نه چې په شي نه پوهېږي که نه موږ به یو شی غواړو ته به بل شی راکې. نو هغه رول زه نه پوهېږم چې په هغه وخت کې اوس ما هېرم دي چې په هغه وخت کې به ما هغه رول څنګه لوبولي خو په هغه وخت کې ما ته لس کالدارې یو چا جایزه راکړله په هغه کښې زما رول یې خوښ شوی ول دا ماشوم ډېر ښه کار وکړي
نه دې تشویق کړی
نو ما راشه و چې زما سره دا فکر سره و چې دا ولا چې به کار دی دا څنګه څه به خندا کار دی څنګه څه سچېری دی څنګه لري دا فکر زما سره و. بیا و چې کله موږ د درنې ویکې موږ لاړو د کوچ ښار ته د کوچ په ښار کې اوسېدلو د په هغه درنې ویکې لا نه تقریبا هغه وخت موږ نوي نوي و چې د کوچ په ښار کې د غمو کوله. بیا نو د 2000 کال څخه د سپوک ولادمې دې کار ته مخه کړه.
د ستاسو انتخاب په څه اساس وشو چې تاسو باید په دې کې برخه واخلئ په دې ډراما کې؟
زه هلته په یو دوکان وو د خیاطۍ پس ته مکتب د وخت څه وشو کله به درس ووایه د هغه څخه وروسته بیا پس له وخته بیا زه هلته هغه دوکان ته تللم هلته ما زه شاګرد وم. نو کله نا کله چې به استاذ ما ته یو شی ویل چې دا داسې وکړه ما به داسې یو اکټ کاوه که نه نو هغه ته به ډېره خندا ورله ما ته به یې ویل وایي ته ډېر ناټکي یې. نو بیا د چاچ واده و د دې بیا یو ورور و چې نور ورونه په دا روغتون کښې ډاکټرانو د دې یو ورور بیا و هغه برغانې معدې دا زموږ د څنګ ته دړه و دوکان یې و د دغه موټرانو د مبلینو د بدلولو د دغه دوکان یې و. نو دا واده هم د دغه کس و د دوکاندار چې و د دغه واده و نو چون موږ د ده سره ګاډیان و ځکه دا واده ته موږ غلی والته چې موږ غلی و دوی ویل چې زموږ یو کس ته ضرورت دی زموږ نور ټوله کسان په راځي خو داسې یو چا ته زموږ ضرورت دی چې زموږ سره داسې یو رول وکړي ساتېری دي هسې د ملګرو د یو ساتېری دپاره داسې. نو بیا هغه زموږ استاذ ورته ویل چې یاره تر دې سړي خو تاسې بل سم مکټر نه شئ پیدا کولی دا دی مکټر په موږ کښې نو چون زه دې شا سره ډېر ولاد هم نه نه په دې شانو باندې ډېر پوهېدلم نه ما تلویزیون لیدلی و په هغه وخت کښې دا ډېر وخت خبره ده. هغه چې دوی ما ته چې کومې لارښوونې کول چې ما هغه کارونه وکړله بیا لس کالدارې مو په هغه وخت کښې
دلته د هنر له پلوه دوه برخې وي یو داسې چې تاسې ذاتن همدا هنر هغه استعداد درلود یعنې د استعداد خبره بل چانس هم په دې کې شک نه شته په ټول ژوند کې نقش لري دا دوه لیکن یو بل ډېر مهم شی سي په هنر کې په کار ده هغه دا داسې انسان بیا په دې برخه کې زده کړې وکړي لوستل وکړي دا کار مو بیا کړی.
زه ډېر په تعصب سره ووایم چې د افغانانو ژوند خو نو تاسو خپله هم یاست زه فکر کوم چې دا د افغانان ژوند یو خپل یو لوی غمیز ده چې دا اوس موږ هلته پکې ښکته یو ګورده مهاجرتونه زه ملګرو ته وایم او موږ په نور خلک راتلل زموږ په هیواد کې به زموږ کارونه کولای متاسفانه چې موږ د خپل خواشه کې باید څخه مهاجر یو په نورو هیوادونو کې لاله هاده ګرځو. خبره په دې ځای کې و چې د مهاجرت په وخت کې چون زه ډېر کشر وم چې زه د څلورو کلونو چې زما پلار وفات شو نو د افغانستان په جنګي شرایطو کې بیا دا هغه وختونه و چې زما پلار وفات شو چې هغه بیخی د جنگونو اوج یعنی کوڅه په کوڅه جنگ وو د مړي وو ټپیانو دسه ډېر بد حالت په افغانستان کې. په داسې وخت کې زه کرا کرا رالوېدلم چې درس مې وایه مسجد ته تللم سبق مې وایه او دغسې مې مکتب وایه. نو بیا چې کله موږ ولاړلو خو د مهاجرت ژوند وو بیا چې هلته ولاړلو مهاجر شولو د دغه وروسته چې کله موږ کوټې ته ولاړو د کوټې ښار ته ولاړو هلته په بشپړ ډول موږ نابلد وو او زما مور چون ځوان وه موږ څلور اولادونه وو او بیا داسې وو چې تاسو بهتره معلومه ده د کور کرایه پیدا کولو ځان بلدولو د یو کار د یو سرشتې برابرولو کاروبار ده یو ډېر لوی اقتصاد بیا په پردي هېوادونو کې بیا په داسې هېواد کې چې هغه هم لکه موږ غوندې نسمنې هېڅ نه لري په خپلو پښو په خپله ځان لري. نو طبعا دغه د زده کړو جریان زما څخه پاته سو نور نو زما څخه بیخي مکتب پاته سو زما څخه هر څه پاته سو. بیا چې زه کله هېواد ته راستون شوم په 2004 کال کې ما سره بیرته خپل زده کړو ته ادامه پسې ورکړل. بیا و چې په 2006 کال کې زه د کندهار پوهنتون د انګریزي ادبیاتو د پوهنځي څخه د ژبو ادبیاتو پوهنځي د انګریزي ادبیاتو څانګې څخه زه بیا فارغ شوم.
له تعلیمي بهیر پرته د تیاتر په برخه کې مو ځینې کتابونه ځینې لیکنې مقالې او د فلم په برخه کې مول وسې دي.
اولا ما خپل ایرانی کتابونه ځینې کتابونه مال وسته دي په دې برخه کې ځینې د سوشل میډیا څخه ځینې نشان په دروستي کې د کړی دی او لوستي دي او ځینې شان ځینې د کوله یعنی موږ ز خپل ځانته یو اماتور ممثل وایم زه اکادمیک نه یم متاسفانه زموږ په کندهار کې خوشبختانه موږ دوه کسان دې لارې ته یو څه وروتل چې هغه شاه محمد یارمل او بل هم احمد جاوید عبید و چې خوشبختانه په دې برخه کې دې زده کړې وکړې او اولاد یې هم ژوندي او پر کارونه دې برکت یې. نور موږ په کندهار کې اکادمیک کسان چندانې نه درلود هغه که په لوړه کچه وه که په کښته کچه وه او که دا اوس الانده دي ټول اماتور دي بشاره
د دې تیاتر او د تمثيل برخه ته بیا هم راشم. تاسو مخکې په خبرو کې دوه موضوعات ته اشاره وکړه. یو دا ویل سي زه ماشوم او ما کوچنی و مې جګړې وې په کندهار کې دغه جګړو وخت تر پیادې شي کوم کیسه دې په یاد ده؟
به ډیر زما اکثره وخت د ملګرو سره ښارنه ما کله ناکره د جنافال او بحث یاد سي او دا یو څه چې دا موږ دلته راغلي را مهاجر شوی اوس بیا دا مثلا اروپا ته راغلي هم ځینې کسان وایي چې اروپا ته څنګه راځي زه ځم چې اولادونو ورسره اخیستې وم ځکه دلته راغلم دا اولادونو د انډیا د پاره زه دلته راغلی یم زه د خپل ځان د شوق معنا درلودی چې زه اروپا ته راسم ما زه د خپل اولادونو د پاره ځکه چې ما همیشه دا یو فکر کاوه چې زما ټول ژوند چې دا مو پر ما باندې چرسوي دي دا یو څو عمر چې موږ مهاجر وو الته وسیدلو په جنوبي پښتونخوا کې دا د خدای را باندې حسابي نور چې د پوتن کې موږ هر څه وخت یې کړی دي هغه که په جمهوریت کې و هغه که تر مخه و هغه که آفت و که آفت و زمانه که شتو دا ټوله په جنګونو په مړو په بمونو په درابو درست کې پر موږ باندې تیر شوی دي. هغه وخت دي هغه دغه وخت بیخي ډېرې داسې کیسې را سره شته چې زه یو وخت دغه موږ دغه ته وایو برو بازار ته وایو دغه برو بازار کې زما مور زه او زما کشر ورور یې په لاس نیولي وو روان زما د خاله کور ته تللو موږ داسې په پښو طبعا په هغه کې غریبي وې مسکني وې دا ډېر دغه نه وه موږ دلته روان وو دلته د هغه وخت مجاهدین راله پر د حکومت یو سړی باندې ټکان وکړل هغه سړی داسې وویشتی چې غزار شو زه چون کشر وم په دې نه پوهېدلم چې دا اوس دا سړی غزار شو ما د مور څخه لاس لکی او دغه ورو مې ځسته چې اله سړی غزار شو نه سړی ته ما ورو ځستل او زه دا سړی ته ورلم په واقعیت کې دا سړی د کښې چې هغه بېچاره په دا سر ویشته سوی بېخي د کوپۍ جلاو په دغه وخت کې زه د ورته درکېږم بیا یو څوک داسې ټکان کوي چې زه د تختو دروازه د دکان او مخته دا سړی غزار وو او زه ورته ورلم ورته ودرېدم بیا یو څوک داسې ټکان کوي چې زما د سر سره داسې دغه راته ویل بيخي دا فلمي صحنه چې تاسو ما په ذهن کې راځي دا دروازه دا سره ته ویل راته ضربکی چې دا تخچه ده د دروازې ټوټه راځي پر ما باندې مشته زو پر د سړي دغه پر وزم د ګیر څخه او زما مور بغاری و چې از ما زوی مو وشتي او بیرته چې بیا کله ټکان را نیږه زره ولاړی زما مور ما خاطر از زو د مور خاطر زغه ده یعنی مور چې اډره هي جانې ما په درې کې ماته د څه چې په لا خره کې شو دا څه زره کم د غرض کې خدای دی و دا وخت دی چې تاسو دا مړی ته چلو که وستون مشتلی وای دا یان دا سه حالت دی دا سه نورم چې یو وخت په دغه شرسوخ په دغه کې زما د ماما په کور کې موږ وو نو هغه به موږ ته ویل چې درځي نن دلته جنگ کېږي دلته راپور هغه دی چې جنگ کېږي په شرسوخ باندې بمبار کېږي موږ باید دا څه کوچابات به بل څه مو هلته چې موږ کله ځان ته مجاهدین دغه مخ ته ناست د مسجد مخ ته ناست او ماخستان دی موږ نو دا سه حالت چې دلته د ورځې ټول مړ سوي چې موږ په دمور خېږو او په دلاره باندې زو درچا لنګوټا سره پرته د چا ویني به یوه د چا چې موږ په دمور کې زو بیرته حالت موږ ته مجاهدین وای چې نه تاسو ولارسي دلته اصل جنگ دلته دی نه شپه د کوچابات کې بیرته شې سخت ولارسي بیرته پر امر لار باندې موږ په شو باندې د کښو زو کښار او دغه په تانی مشه بیرته راځو کوسته او دا څه سانه خو مله هم په یاد چې موږ په یو کور کې ناس چې حالت جنگ دی دا د درې میناګیه د کله فصل کوڅه ده چې په کندهار شهر کې چې موږ هلته ناست یو او کوڅه په کوڅه جنگ شروع دی او ټول شهر بند دی موږ په دا کور کې ناست یو د زما د مور د خاله خاوندې چې دا سپیژلی سړی دی دی دوری دوری کېږي او دا کوچنیانو ماشومان ګرده په یوه کوټه کښې ښځې ټولې په یوه کوټه کښې کښېنولو چې تاسو د کوچنی مصر راوځي قرآن شریفونه په غېږ کښې ونیسي دا ډېر بد حالت دی دغسې شهیدان سوي دي دغسې حال دی اوس چې د باندې څوک نه وځي نو ټکان ډېر ټنګ ټکان وو ډېر ټنګ بد حالت جوړ و او په دغه وخت کې دی یو کس د چون دا د افغانستان کورونه تاسو ته بهتره معلومه داسې موږ تیغه په تیغه ورته وایو بام په بام که نه نو دا تیغه په تیغه کورونه دي بیا یو کس ویشتل کېږي هغه یو راځغلي د یوه کور څه د بل کور ته را اوړي دغه کور کښې چې موږ یو دې کور ته را اوړي او غږ کوي چې پلانه پلانه یو غړپ اوبه خوراکه نو دوی ورپورته کېږي د خپل د چا د خولې څخه یو سړوبۍ پسله یا یو منګۍ اخلي هغه ورپورته کېږي دی چې کله هغه کس ته اوبه ورکوي د اخوا دی هم پر دا تنجي ویشتل کېږي او درب رالویږي زموږ د غوتاق و مخته یعنی دا صحنه زما داسې په یاد ده چې زه سترګې کله پټ کوم هم دا صحنه زما مخ ته داسې نو ډېرې
د انیس صاحب دا کوم کلونه وو
دا هغه کلونه وو چې زما خو داسې د کال مې د کیک نه دی په یاد خو په دغه وخت کې دا هغه وخت و چې شورویانو په تمامه معنا کوشش کاوه چې مجاهدین وځپي
یعنی شوروی د ځواکونو وختو مطلب دا
څنګه څنګه جنگونه و نه دا جنگونه نه یوازې دا چې په کندهار کې و بلکې زه فکر کوم چې افغانستان په ټول ولایت کې به و هم
او د کوټې موضوع هم تاسو یاد کړئ چې کوټې ته ولاړې او نابلده وي په یوه نابلده ښار کې احساس دې څه په پیل کې
زه هلته په یو داسې د په دغه حالت کښې وم چې زه اوس په دې فکر وم چې دا زما کورنۍ چې اوس فلحال موږ یو ژوندي یو او ډوډۍ ته اړتیا لرو چې دلته زه کم کار وکړم ځکه زده کړې خو زما څه پاته شوې نو زه باید څه وکړم بیا ما په هغه وخت کښې د یو ملګري سره سلا مصلحت وکړې هغه راته وویل چې اوس فلحال د ژمي وخت دی او دغه جوار یا جواری چې ورته وایي که نه دغه به یو ریړي پیدا کړه د کراچۍ چې ورته وایي دا پیدا کړه په دغه کښې دا منکال دا شان کښېده دغه جواري په خوا دا ښه دغه کښې بیا یو بل ملګري راته وویل چې زه به خپل ملګري ته ووایم درځه چې وسو چې چېرې باید ته ودرېږه بیا د یو مسجد داسې یو کونج و دغه کونج باندې زه ودرېدم ریړي مې ودرول او دغه جوار مې پخوله دا جواري کښې ما ښه پیسې پیدا کولې بیا وروسته مې دا دغه کوله دا دی ګوله ورته وایو موږ په کندهار کښې نوی ورته وایو دا یخۍ به مې میده کاوه دا ماشومانو ته به مې نه هغه رنګ به رنګ شربت چې پرت شي په دوبي کښې به مې دا کار کاوه او په ژمي کښې به مې هغه کار کاوه بس څه پیسې مې پکښې پیدا کولې خو مطلب مور ته مې وویل چې نور ته مزوري وده شي مه کوه نور دا دی بس څه چې ګټو هغه دخو خو ما د ځان سره فکر کوه چې په دې باندې به نو ته څو پورې زه داسې چلېږم یو څه څو دغه کیسه روان وي دا خو نو ښه آینده نه لري بیا ما هلته د خامکدوزي کار شروع کړي دغه زموږ تاسې خلک چې ده ځینې کسان کښې د کاري ورته وایي، ځینې خامک وزي ورته وایي، ګوندې وزي ورته وایي. بیا د چا سره هلته په جنوبي روډ کښې زه هلته شاګرد شولم او هغه کار شکر الحمدلله چې ما خپل استعداد مې ځینې شیان درلودې سر سر مې زده کولی شوی. نو په ضرب د یوې میاشت کښې زه د دې جوګه شولم چې زه افتیز موز دغه څخه واخلم یا خپل کوزانه ځینې واخلم. نو بیا ښه شو، بیا مې هغه کار تقریبا تر دا 2004 کاله پورې لګاوه او سره په څنګ کښې مې د تیاتر او د شوګانو په اصطلاح د سټیج پر سر باندې خلک هم خندول.
ښه ښه، نو بېرته اوس تیاتر ته راش شو. تیاتر داسې شی دی چې په پردي وطن کښې به تاسو زمینه مساعده نه وي، مثلا اوس په جرمني کښې دغسې ده؟
بالکل، دلته چې زه کله ورځمه چې زور ته همدې دلته شاشپیلر ورته وایي د ممثل ته په اصطلاح اکټر ته، نو زه چې کله ورسم زه شاشپیلر یم یا ممثل یم، نو دوی راته وایي چې ولا دوی وایي شاید وایي افسوس کوو چې دلته دغه نشته په دا ځای کښې ته اوسېږې، دلته دا زمینه نه ده مساعده چې ته دا کارونه وکړې. نو دا که اوس غټ ښارونه وایي لکه همبورګ او فرانکفورټ او مثلا کول، نو دا ځایونه که بیا وایي بیا تا کولی شوی چې دا خپل کارونه په مخ بوز، خو دلته هغه شی نشته. نو زه هم په دې فکر کښې یم چې څنګه کولی شم چې دا غټ ښارونو ته لږ نو کښې ور نږدې شم. نو انشاءالله رحمان هغه قانوني پړاو مو د دې درې کلونه پوره کړي چې په دا ځای کښې خدای ته امید شته چې یو غټ ښار ته لږ څه ور نږدې شم چې د خیر سره.
نو تر اوسه پورې دا هنر درته پردی نه ښکاري یعنی که نه پردیتوب احساس لا نه ده سوی؟
زه نه پوهېږم، کېدای شي دا زما خپل شخصي نظرې، ما ته هنر د هر ځای چې بس هنر دی. زه چې هر شی د هر چا د وینم یو ښه کار یې کړی بس ما ته د ستایل وړ دی، ما ته ډېر خوند نه کوي. او خراب کار چې هغه کښې مې د خپلې کښې مې د پردي نه هغه طبعا هغه سړي ته خراب معلومېږي.
د هنر په برخه کښې، د تمثیل په برخه کښې، د دې له خاطر اوس خو خواله رسنۍ شته، یعنی ارتباط آسانه ټینګې شي. په جرمني کښې ډېر نور افغانان هم شته چې له دې هنر سره یې جوړې او یا مثلا یو څه استعداد پکښې لري، په ارتباط کښې نه یاستې چې د افغانانو لپاره تمثیلونه اجرا کړي؟
زه دغه وم په اصطلاح زه ډېر ما دلچسپي وښودله، دلته یو فلم جوړېدی په برلین کښې چارې پر مخ وړل کېدلې، بیا ما ته ایمیل وکړي چې داسې یو فلم ور جوړو که ته خپل دغه را واستوې په اصطلاح اسناد را واستوې.
د افغانانو باشي، د افغانانو فلم
و، د افغانانو فلم و. نو زه ډېر خوشحاله شولم، ما ډېر په خوشحالي ورته واستوله. زه په دې نه هم ډېر خوشحاله چې زه په دا فلم کښې کار کوم، زه په دې ډېر زیات خوشحاله یم چې ما لږ تر لږه یو لاره ما ته دلته پیدا شوله چې زه د نورو کسانو سره وپېژنم. خو متاسفانه بیا هغه خلک نه پوهېږم چې په څه خاطر په شا شول، چې زه نه پوهېږم زما عمر تقریبا اوس 45 کلونو ته رسېږي، نو نه پوهېږم چې دا زما عمر ډېر لوړ و څنګه وادي.
په هنر کښې خو عمر مهمه نه دی، خو د هر عمر لپاره کار شته.
نو نه پوهېږم اوس کېدای شي یو هم خبرې بین اوس
خیر دا خو اغسته. البته په افغانستان کښې مخکې تاسو د شوروي اتحاد د وخت جګړو ته اشاره وکړه، له 1990 تر 1992 کلونو پورې په افغانستان کښې جګړې وې، ډېر هغه کسان چې استعداد یې درلود د تمثیل په برخه کښې، د تیاتر او فلم په برخه کښې، او یا په دې برخه کښې کوچني واړه کارونه کړي وو، هغه له افغانستانه ووتل. بیا په 1992 کال کښې تر 2000 لومړي کاله پورې چې مجاهدینو په خپلمنځي جګړې کولې، نو بیخي د تیاتر بیخو خود په افغانستان کښې دغسې نه ده؟
بالکل
که نه،
بالکل همداسې.
تاسو داسې کسان پېژندل په هغه کلونو کښې چې په افغانستان کښې کار کوو او تاسې ترې متاثره سوي یاستئ چې دا خو ښه کار کوي؟
ما په هغه وخت کښې خو چون زموږ د مهاجرت وختونه چې وه دغه د 1992-93 چې زه کله د کوټ ښار ته مهاجر شولم که نه، هلته اوسېدلم. په هغه وخت کښې موږ دغه که تاسو لیدې د VHS یا د VCR دغه غټ کېسټونه وه، دا به دا فلمونه په کرایه باندې ورکول کېده، بیا به موږ کتل. ما په هغه وخت کښې دلچسپي دا وښودله چې څنګه زه کولی شم خپل افغاني سینما ووینم چې په دې برخه کښې دوی څه کړي دي. بیا د هغه وخت مثلا د کوڅو سرګردان فلم و، فرار فلم و صبور سرباز فلم و د کندی زوی فلم و گرداب فلم و همه گونه پیش میاد که کنه ډیرې داسې فلمونه و چې دا ما وکتل هلته مې کتل او بلکې بار بار مې کتل چې ما د زموږ سینما څنګه و زموږ خلک څنګه و د هغو د لارې څخه زه د ځینو ځینو څیرو سره زه په هغه وخت کې اشنا شولم چې زه به دونه وایم چې ما فقط او فقط یوازې په دغه پخوانیو ممثلینو کې یوازې رحمت الله خوستی صاحب خدای دې راته ژوندی لري لیدلی دي انور متاسفانه مې فضلي صاحب لیدلی دي او حاجي کامران صاحب جو خدای ژوندی لري هغه مې هم نه لیدلی د مقصودی صاحب سره مې ډېر کم داسې په یو مجلس کې ما زه لیدلی دي نور نو دې کندهار ته تشریف راوړی و په هغه بیا نه وم ستللی وم او بل ځای سفر درلودی نو داسې یو حالت سره مسله نور مې نه لیدلی چې په هغه وخت کې چې دوی تمثیل په افغانستان کې په خاچار په کندهار کې چې خپل وسانی ورته ویلې یا دوی د تیاتر برنامې درلودې په هغه وخت کې زه ډېر کشر وم او دا کسان چې په هغه وخت کې مثلا دغه رفیق عبدالصمد رفیق و دا مثلا یو ښه ممثل و زموږ د کندهار د خپل په سلامت فضلي صاحب یو ښه ممثل و اسد کاکاړو عمر پټانو دا د هغه وخت ممثلین وه چې بیا وروسته د عددي سانو د عددي چاته د ځایونو ته وړونه ورته سوله بیا دي بچارګان د کندهار پیښودلو ته مجبور سو او ځینې شهیدان سوه بیخي په کندهار کې خو زما سره دا فکر سره و چې مال دا ایډیا به زه د خلکو ور بدلوم چې زه کندهار ته ور ورسېږم چې دی په کوم ممثل پسې بیا سوټه یې راخیستي مال دا ایډیا به زه د خلکو ور بدلوم او انشاءالله الرحمن دا اوس چې زه کله ناکله ګورم زه د خپل کار ثمره یو څه وینم
څرنګه مثلا ثمره یې وینم
ثمره په دې وینم شیبر صاحب زه چې کندهار ته راغلم په 2004 کال کې ما هلته د زهشاهي لیسې او د کندهار د احمدشاه بابا د لیسې څخه د شمع احمد یارمل چې اوس په دالمر تلویزیون کې کار کوي دی او په احمدشاه بابا لیسې کې یو درې څلور ځوانان نور سمیع غیرتمل او مثلا جاوید احمد وطنیار او احمد جاوید عبید او اولیجان ابراهیمی او د احمدشاه بابا لیسې څخه او د زهشاهي لیسې څخه یو دوه درې ځوانان دغه سي مو د ریښه څخه راټول کړ دا چې د همسول د هنر سره علاقه درلوده نو رالو بیا په ګاډه یو ټولنه جوړ کړ د کندهار نندارې او فلم مرکز په نامه باندې مو یو ټولنه جوړ کړ نو د دې کور دان په ما باور وکړ چې مشر وټاکلم او بیا موږ د کندهار نندارې او فلم مرکز یو کښنوټي دفترګي مخلص کی بیا ولاړو د اطلاعات فرهنګ ریاست څخه مجواز واخستې په دې برخه کې او بیا ما خپل تمثیل ته دوام ورکړ لبنانی خبرونه مو راډیوي راپیل کړل د پنځه رادیو سره د زموږ سره اوس په نامه چې محمد ابراهیم سپیشلی صاحب خپل ځوندې لري چې اوس په ګون کې دی هغه زموږ ډایرکټر او پروډوسر او په اصطلاح سي د برنامې لیکوالو او ممثل او د تمثيل برخه ټول ما مخول او دا غوړسته شپږ میاشتې ما خبرونه چلول بیا نو چې کندهار د تلویزیون کې مخ برنامه شروع کړ راځي چې وخاندو چې ورسته مینم بیا ورواړوي خوشي او ترخی وکړل چې د جمهوریت تر سکوت پورې لا تقریبا دا خبرونه چلیدل نو هغه د تمثيل رنګ او خوند او دغه د خلکو په زړه کې داسې ورواچول چې اوس عام خلک هم تمثيل کوي یعنی بده نه ځنی راځي حتی تر دې اندازه پورې چې اوس خپل د اوسنۍ دولت که تاسو فکر وکړئ که ممثلین ته څه نه وایي او نه په هغه وخت جمهوریت په وخت کې مستدعی خاص ګواښي
اني سب تاسو تقریبا درې کاله په جرمني کې تیر کړی دی ل د ډېر افغانان چې جرمني ته راغلي دي ل جرمني شب شکایت کوي څنګه شبم څنګه سوي ده څه سوي ده
لا زم یو په دغه برخه یو د وکسان څخه شکایت وکول خو دا دا په ډیش کټ لازم وایم چې نه به ارزه کې چې انسان باید کوشش وکړي او یو څه وکړي هم د ځان لپاره هم د ټولنې لپاره هم د کورنۍ لپاره نو یو څه زما ده خو چې دلته یو نیم افغانان به داسې راته ویل چې ولا دا بل چانس هم دی درکې که دا چانس کې ته مانا پاتې شي نو زه داسې وم چې په اصطلاح یو اویا فیصد ما خپله هڅه کوله دا یو دېرش فیصد به ناغیرې راڅه کېدله یا به غیر حاضري یا دا یا ها ډېر فکر نه وشکه یا زه خیر سبب بیا ووایه نو اخر دغه و چې امتحان مې ورکړي هغه د اول لیول څخه دوم لیول ته زه رالم اول لیول کې مې کامیاب نه شولم په اصطلاح نه هغه باید چې ما هغه ټاپ کړی وای هغه ټاپ ته زه نه ولاړم چې دی بی آیس ورته وایي بی آیس مې ونه کړي او اټوایس ولم دا اټوایس سرټیفیکټ را کړي هلته بی آیس یو داسې سند دی چې دا بی ون چې ورته وایي دا داسې سند دی چې دا ستا پاسپورټ هم ورسره تړلی دی تا ته څو کار هم بیا درکړي د خو کله چې ما دی ته وویل چې دا خو داسې کیسه سو بیا دی ما ته وویل چې سیری ته درې سوه ساعتونه نورم حق لري چې دا درس ووایي هغه زه دی منتظر کښېنولم کښېنولم تقریبا اته میاشتې قدر زه منتظر وم چې ځای نسته په کورسونو کې بیا وروسته چې کله ځای پیدا کېږي بیا ماته وایي چې ولا اوسه قانون لغوه سو نور دا شهید د قانونونو متاسفانه چاوته پاوته سره بدلېږي
خو ما تر دې پورې ویل کوم جرمني لپاره کار وکړي امغه تشه سي په تیر ژوند کې مودرلوده سي ش کتاب پیدا کړي دي تیاتر په برخه کې دي فلم په برخه کې دي تمثيل په برخه کې دي ډرامې دي لیکلو په برخه کې نو هغه په جرمني کې دومره ډیر دي سي د سي کوټه کوټه جرمني خو ډیر پرمختللې سپه ده نو ځکه وایم کوم شبه شسي دغه ګټه بم درورسوي کڅرنګ
زه اوس په همدغه فرصت کښې ګرځم چې څنګه کولی شم زه په کور کښې دغه چاره ترسره کړم د زده کړو د مثلا دغه کچې ته یې ورسوم او بیا خپله ازموینه ورکړم چې دغه د بی آیس یا د بی ون سند زه لاسته راوړم نو انشاءالله رحمان په دې برخه اخته خو دلته هر کار چې دی تاسو بهتره معلومېږي د اروپا ژوند دی دلته په یو نیم کال کښې زه ایله وتوانېدم چې ما لایسنس واخیستې د موټر او تقریبا دغه دوه میاشتې کېږي چې زه په موټر پسې ګرځېدم دلته یو چا راته وویل هغه هم زموږ یو وطندار هغه راته وویل دلته که موټر رانیسې هم غضب دي که خرڅه بیا در راغلی هغه غضب دي نه نو دلته چې دی د اشان لکه څنګه چې سړی دباین د خوا څخه ورته ګوري د نور نړۍ څخه وجې ژوند ته څوک ګوري چې اسانه دي هومره اسانه هم نه دي څه نا څه چیلنجونه حتما شته خو یو څه بلتیا غواړي سړی ورسره عیار شي بیا نو انشاءالله خیر خیریتي نو زه اوس دغه کوشش کوم چې دا خپله دا کار وکړم او بیا د هغه وروسته انشاءالله رحمان که زندګي وه نو حتما به دا کتابونه دغه خو بی خو خود لري د دې خو ډېر لوی فرهنګ دی د ډېر ډېر لوی دغه دی په اصطلاح د تیاتر د دې برخې چې زه ګورم کله ناکله دلته راځي زه ورځم هلته ورته کښېنم خو په خبرو کښې مې په یو شل فیصده باندې سر خلاصېږي چې څه وایي خو نور د دې اکټونه زه څارم چې دوی څنګه تمثیل کوي کله ناکله د ځان سره دا وایم چې کاش زه هم د دې د تیاتر یو برخه وایي
او بس په دې هیله ډېره مننه چې په دې خپرونه کښې مو برخه راسره واخیسته
خوشحاله
اوسې ډېره مننه
سلامت